د مازیګر 15 بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنې خبري غړې کوربه موزه هارون بچایم سلامونه د توایم په خبرونه کې د افغانستان په میدان وردګو کې د نننې وډلېزو ځانمرګي وبریدونکو په اړه وري دغه راز د پاکستانی ولسمشر د ولسمشرای د دورې پایت د رسیدو په اړه هم په ریپورت کې خبري غي د دې ترڅنګ د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په اسلام آباد کې درابل شوی سبانه ټولګوندی زغونډي او د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت رپورټونه هم در تراوړي خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیره وړاندې کړي.
سره مشهړم به د یو مهم خبرونه د افغانستان په میدان وردګو کې د امنیت پر د ملي امنیت پر ودانې د ځانمر ګډلایز بریچ شوی چې پکې یو سلو سلور وشتنو تمر جوب لو وخت ده. نن د پاکستان ولسمشر سفری زرداری د ولسمشر په هیڅ د واک 15 کال پوره کیږي او د قومي سلامتۍ د پالیسۍ او هیواد ته په ورپی خستونځو د غور لپاره حکومت سباله په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابرلې ده. د میدان وردګو سیمې چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ملي امنیت پر ودانې د ځانمرګو ډلیز بریج شوی چې پکې یو سل او سلور وشتو تنو ته مرجوب لوخت دادی وايي بریج شپږو تنو ځانمرګو کړو. نن غرمه په یو بجو 15 دقیقې د میدان وردګو د ملي امنیت د ریاست پر ودانې د غبري تر سره شوی چې تر لندن خطي ورستو پکې شپږ کواړه بریج کون کې وجل شوی دی. د میدان وردګو د والی ویان اتاوله خوګانې وای ځانمرګو لومړی 14 اوکړه ورسته د ملي امنیت له سرتیرو سره ان خطه پیل کړه.
ملي امنیت ته چیرما شپږ بریګټرو ځانمرګي ورسونکو چې یوې د مکرسوف بم په وسیله 14 تر سره کړه او 15 نور رخصت چې کوځا نه شو دا دی وکي او تقریبا ما تر سره چې خو مخکې تر دې چې دوی دا هم هدف ته ورسېږي. ملي امنیت ریاست د کارکونکو له لوري وژل شوی دی په دې پیښه کې تر څلو شلو پورې مرکې ورته تر شوی دي همدارنګه څلور د ملي امنیت سرتیري هم شهید شوي دي.
د بریدونو پلا وسلوالو طالبانو منلې ده. نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ولسمشر په هیڅ د واک 15 کال پوره کیږي. زرداری به خپل چوکې نوی غرشي ولسمشر ممنون حسین تسپاری دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. تیر شپه د ولسمشر په معنی کې ویغونډه ته د وینا په وخت آصف علي زرداری وویل تر اوسه چې کمی هم پریکړه کړې دي د قام په ګټه کړي او هغه ډېر خوشاله دی چې ډېر په عزت د ولسمشرۍ چوکې پریږدي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو راپور تر مخه به ممنون حسین سباله د هیواد د دولسم ولسمشر په توګه د خپلې چوکې سوګند پورته کړي. د قومي سلامتي پالیسۍ او هیواد ته په ورپی خستونځو د غور لپاره حکومت سباله په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابرلې ده. په غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه علاوه د سلور وړو صوبو اعلی وزیران او د پاکستان د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی ګډون کوي. د غونډې مشري به وزیر اعظم نواز شریف کی چې ورپکې به د هیواد لپاره د یوې قومي امنیتي پالیسۍ جوړولو لپاره د سیاسي مشرانو حکومت او پوز ترمنځ خبرې کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د ټولګوندیزي غونډې پاړه مشال ریډیو ته صداسي ویل
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہے قومی سلامتی پالیسی
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا قومی سلامتی پبارہ کے دے او قومی سلامتی کے دا ملک نا طرح گری و انتہا پسندی ختم ول دے نا علاوہ پا خارجہ پالیسی کے بہتری راوستل او اقتصادی پالیسی باندے با خبری کی گی. دے لڑکی منگ ہاگا ٹولو گندون سرا رابطہ کرے دا کم چے پارلیمان کے موجود دی چے مشران یا پکے گڑون نکڑی دے نا علاوہ متعلقہ ادارو چارواکی ہم منگ رابللی او وزیر اعظم بہ ہم پا غنڈے کے موجود او چې کومه مسوده په اتفاق سره تیار کړی شو نو هغه به بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تنه منزور کړو او دا شان به هغه بیا یو قومي پالیسی جوړ شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشوشو او طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مرستیال مولا غنی برادر نو نشته چې دوی د خوشکې دوه غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر قاسم یار په دغه اړه مشال ریډیو ته صداسي وویل
یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی هغه ملا برادر دی مولوی عبدالغنی برادر هغه په دا لیست کې نه دی او هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل یو سوله غوښتونکی سلی و او ګناه دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دن په خبر پاڼه کې ویلي خوشی شوی طالب قیدیانو کې منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زی شامل دي. خبر پاڼه کې یادونه شوی چې پاکستان تر دې وړاندې هم شپږویش افغان طالبان قیدیان خوشی کړی دي. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د لیک لوست ورځ نمانځل کیږي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خیبر پختونخوا د گورنر په حکم ځایي چارواکو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې د چارواکو د وینا تر مخه د هیواد د نورو برخو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لیک لوست شرح ډېره کمه ده. د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د قبایلو د سکاوټ تنظیم لخوا په پېښور کې د یو لاریون انتظام هم شوی و. د قبایلي سیمو د تعلیم چارواکي زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې 6.6% سړي او 10.5% ښځو بنیادي زده کړې کړې دي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا 400 سکولونه ړنګ کړي شوي دي. د ټولو نه زیات سکولونه په مومندو جنسه کې د مینځه تري. په ولسي جرګه کې د کندهار استازي فریب احمدي کاکړ تېر ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوشه شوه او غزنی ښار ته سیرمه هغه کسانو ته وسپارل شوه چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. فریبا کاکړ د تیر وړوکي اختر په دریمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار په لویه لاره طالبانو اغوا کړې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د فریبا کاکړ د خوشی کېدو خبر تایید کړی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول خو په بونس آیرس کې تیره ورځ په غونډه کې ټوکیو تر استنبول زیاتې رایې وګټلې. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د افغانستان په میدان وردګو کې ځان وژونکو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې چې تر 16 زیاتو تر ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری د کار آئینی مدعا نن پای ته رسیږي. دا چې د نوموړي پر ضد جوړ شو عدالتي مقدمو به څه کیږي په اړه د فاټان د پیپلز ګوند یو غړی وایي.
زرداری چې باندې دا کیسونه نننی نه دي، څلور د انارو کیسونه پاتې دي خو چې دغه سره په دې کیسونو کې کوم کسان وغه ټول په دې کیسونو کې بری شوي دي.
او د پاکستان مرکزی حکومت سبا ته په اسلام آباد کې د دې هیواد د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بدلې ده. د چارو یو څېړونکو وایي حکومت په ترهګرو پسې راپانه سي دون د پاکستان وجود بل خطرې سره مخامخ شي.
حالات دې دې تر رسیدلې دي که اکشن ونه غوښتل د ترټ طرف نه او دې دې لږدي ریاست چې دی وجود په خطر کې دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. راځو اوریدونکو اولنی رپورټ ته. د افغانستان د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې نن د ملي امنیت پر ودانۍ د ځانمرګو ډله ییز برید شوی چې پکې 140 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی وایي برید شپږو تنو ځانمرګو کسانو کړی. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
د ځانمرګو ډله ایز بریدونه نن غرمه په 1:45 د میدان وردګو د ملي امنیت پر ریاست پیل شول چې پکې 160 تنه ژوبل شوي او 4 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي په برید کې چپ شوي کسان ټول عام وګړي دي او وژل شوي 4 واړه د ملي امنیت سرتیري بولي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي ټول ځانمرګ شپږ تنه وو چې لومړی د ملي امنیت د دروازې په خلو کې خپل موټر والوځاو او پاتې نورو یې جګړه پیل کړه. دوی وایي د ملي امنیت سرتیرو ډیر ژر ټول برید کوونکي وژلې او د زیاتو کسانو د ځاني زیان مخه یې نیولې ده.
ملي امنیت تیر ما شپږ بریدګرو ځانمرګي کوونکو چې یوې د مکرطوب بند وسیله چاودنه تر سره کړه او 15 نور وختل چې وځلې شو. دا دی وایي چې اور تقریبا ما تر سره چې کوم مخ تر دې چې دوی ځان هدف ته ورسېږي. ملي امنیت ریاست د کار کوونکو له لوري وژل شوی دی. په دې پیښه کې تر سره شلو پورې مګر ورته تل شوی دی. همدارنګه څلور دی ملي امنیت سرتیري هم شهید شوی دی.
په دغو بریدونو او چاودنو کې د پیښې ځای ته څیرمه ودانیو ته هم زیان اوښتی دی. د بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وای ملګرو یې په 1:00 د میدان وردګو د ملي امنیت پر ریاست پی آر ټی او نورو دولتي ودانیو بریدونه پیل کړي چې په خبره یې بریدونو درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دقیق شمیره یې ورته نه ده معلومه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری د کار آئینی موده نن پای ته رسیږي او سبا ته به نوې ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین د خپلې چوکۍ سوګن پورته کوي. د آصف علی زرداری د ولسمشرۍ د دورې په اړه له اسلام آباد د ریاض موسی خیل دا رپورټ ورو.
د پاکستان د تاریخ لومبه آئینی جمهوری صدر با نن خپل چوکې پریک دی. د غلړ کې با ایوان صدر کې مازیګر هغه ته الوداعی سلامي ورکول شي او نوې ټاکل شوی صدر ممنون حسین با سبا د خپل چوکې سوګند پورته کوي. په 2003 کال کې د صدر جوړې دورستو آصف علی زرداری لومبه جمهوری صدر وو چې پارلیمان ته 15 ځله خطاب وکړو. د دې ترڅنګ د 13 بدلون په ګډون یې آئین کې یو شمیر بدلونونه وکړه. د 13 ترمیم تر لاندې د هرې صوبې په وسایلو د هغه ځای د خلکو لومبه حق تسلیم شو. د دین سربېره په ګډه سره مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی منظور کړو. خیبر پختونخوا د صوبې نوم یې د صوبه سرحد نه خیبر پختونخوا ته بدل کړو. قبایلی قانون اف سی آر کې بدلون او قبایلی سیمو ته پولیټیکل پارټیز اکټ غزول هم د صدر آصف علی زرداری په برخه دي. په داسې حال کې چې نن د نوموړي آئینی موده پوره شوه، د ده په ضد د سویس مقدمو او ابټ آباد پیښې هم پرتې دي. د دې او دې سره د نورو ممکنه چیلنج جنو په اړه چې مشال ریډیو د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې د غړي او قومي اسمبلی د پخوانی ممبر اخونزاده چټان نه تپوسو کو نو دوی
موږ بالکل تیار یو دغه کې شنو د دینه موږ ته هیڅ خطر نشته. موږ زرداری چې باندې دا کې شنو نه 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 دا خو دولس کې شنو په هغه کې دا تو فیصله شوې دا ته د زرداری چې په حق کې شوې دي. څلور د انارو کې شنو پاتې دي چې صدر شه په یومینټي اصله وا دا و جناغه کې شنو نو چې دي خو چې دا سره په دې کې شنو کې کم کسان و غټول په دې کې شنو کې بری شوې دي. نو ان شاء الله او تعالی زمنګ دا یقین دی چې به اوس واځي ما زاده دا کی شنو باب مونږ په خپل باندې چلو دا غي وجه زاده چې مونږ دا نه غواړو چې په زرداری شه باندې الزامات پاتې شي.
بل طرف ته د سیاسي او قانوني چارو کارپو او د مردان د وکیلانو په خوانی نائب صدر اکبر هوتی وای دا قسمه مقدمو او درخواستونو سره جمهوریت ته زیان رسی دی زیاتوي.
تر څومره حد پورې چې د آصف علی زرداری یا د صدر خبره دا داغه خلاف اقدام خبره دا نو زه خو هغه سره بيخي اګرینم ځکه چې د ملک د سربراه خلاف دا قسما سازشونو ته په نظر کتل نه دي پکار، اغا ډسکرچ کول پکار دي. بل دا چې صدر چې دین او دا خلاف مقدمه جوړې دي هم نشي چې کله اغه په یو چوکې باندې ناشتي دا ټول سیزن چې کیږي نو دا داسې قسم عناصر کوي چې اغه دلته جمهوریت مستحکم دي بل نغواړي. دا د جمهوریت د غیر مستحکم کولو لپاره داسې قسم کوششونه کیږي ځکه چې صدر د لیاو وزیر اعظم یا د ملک په باوقار ادارو باندې غیر معیاري تنقیدونه کول دا زما په خیال دا کی خبرې بیان نه دي.
د ذکر وړ دا چې د روان کال جولای په 1.5 نیټه شوې صدارتي ټاکنه کې د مسلم لیگ نون ممنون حسین بری تر لاسه کړی وو او هغه با د ګل پورز مازیګر د خپل چوکې سوګند پورته کوي. دا د هم یادوي چې پیپلز ګوند د احتجاج په توګه په دغه ټاکنه کې برخه نه واغستې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو اوریدل چې نن د پاکستان د ولسمشر آصف علی زرداری د ولسمشرۍ 15 کلنۍ دوره پای ته رسیږي. ولسمشر به خپل څوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین ته سپاري. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل د ولسمشرۍ موده پوره کوي. په همدې موضوع د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی د ګل ایاس ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د صدارت موده پوره کېدو په اړه خپل اداریه کې لیکلي چې د هیواد یو لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کول وروسته ښاغلی زرداری لانجمن شخصیت ګرځېدلی وو. ښاغلی زرداری د سناسه مسلو په وجبه په خبرونو کې وو خو شنن کې خپل سیاسي بصیرت نه حیران کړی وو. په اداره کې راغلی چې ښاغلی زرداری په شاه سپریخي دي باید د هغو ټولو کارونو ستاینه وشي. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورکړې شوې الوداعی دستوري کې زرداری ژمنه وکړه چې پیپلز ګوند به د حکومت لپاره خندونه نه راپورته کوي او د نواز شریف له حکومت سره به مرستې جاری ساتي. ادارې زیاتوي چې دغه شان بیانونه او احساسات په هیواد کې تر ډیر وخت پورې یادېږي ځکه چې په دې هیواد کې زیاتره فوزي ډاکټرانو واکمني کړې ده. د دغه دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ ولسی لوبه په دې هیواد کې د سیاسي بهیر نتیجه ده. ورسپانې د ښاغلي زرداری د ښه او بد کارونو ته کتنه کړې او لومړی لیکلي چې کله بېنظیر بوټو وژل شوه نو په سند کې د پاکستان ضد جذبات وو خو د زرداری پاکستان کپې نارې هر څه بدل کړل. دویم، د پاکستان په تاریخ کې زرداری لومړی ولسمشر و چې خپل اختیارات یې پارلمان ته وسپارل. زرداری د خپلې مېرمنې فلسفه پر مخ بوتله او د سیاسي جوړجاړي لپاره یې کار وکړو. د زرداری صدارت په موده کې هیڅوک هم سیاسي عقیدی نه وو او دا د هیواد په تاریخ کې په لومړی ځل هم وو. ادارې کې راغلي چې د ولسمشر زرداری پر ضد د سویس عدالت ته د درغلیو مقدمې بیا پرانستلو لپاره لیک استول وو. سپریم کورټ په دې کې سخت دریس خپل کړی وو، ځکه یې یو وزیر اعظم کور ته ولیږو او بل ته یې دړکه ورکړې وه. که څه هم سویس حکومت ته لیک واستول شو، خو هغه هیواد ورته په جواب کې ویلي چې دا مقدمې زړې شوې دي او نړیوال قانون مطابق ولسمشر ته استثنا حاصله وي. ادارې کې راغلي چې زرداری د خپل خوښې کسان په لوی سوکو ګمارلی وو، بل په پنجاب کې د پیپلز ګوند کارکوونکي له 15 کلونو کې شوي کارونه مطمئن نه وو او د دې ثبوت په انتخاباتو کې مخې ته راغلی. د ادارې په پای کې راغلي چې د جمهوري اقتدار سپارلو کار سرته رسېدلی دی او اوس د زرداری په مشرۍ کې پیپلز ګوند لپاره ډېر زیات کار کول پکار دی.
ګلیاز اوریدونکو، او په دې حال کې په داسې حال کې د پاکستان مرکزی حکومت سبا ته په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې چې هدف یې په دې هیواد کې د نام نه پر مسله د کابو موندلو لپاره د یوې امنیتي تګلارې جوړولو په برخه کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کول دي. په دغه غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو سربیره د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم ګډون کوي. په دغه اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
پاکستان حکومت ټول ګوندیز غونډه سبا په وزیر اعظم دفتر اسلام آباد کې را بللې ده او دې لړکی د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو په شمول د ملک د سیاسي ګوندونو مشران او د پاکستان فوج سر لخکر اشفاق پرویز کیانی به ګډون کوي او په غونډه کې به د قومي سلامتۍ، توانایي، بحران او معیشت په شمول په مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. نوموړي تکڑا،
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہے قومی سلامتی پالیسی.
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا دا قومی سلامتی پا بارا کے دے او پا قومی سلامتی کے دا ملک نا ترہگری و انتہا پسندی ختمول دے نا علاوہ پا خارجہ پالیسی کے بہتری راوستل او اقتصادی پالیسی باندے با خبری کی گی. دے لڑکی منگ آگا ٹولو گندون سرا رابطہ کرے دا کم چے پارلیمان کے موجود دی چے مشاران یا پکے گڑون اکڑی. دے نا علاوہ متعلقہ ادارو چارواکی ہم منگ رابللی او وزیر اعظم بہ ہم پا غونڈا کے موجود وی او چے کما مسویدہ پا اتفاق سرا تیار کرے شوا نو هغه بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تنه منظور کړو او داشان به هغه بیا یو کامی پالیسی جوړ شي.
د سیاسي چارو کارپو قریش خټک د ټول ګوندیز غونډې په حق لوای چې ملک دا وخت د نازک حالاتو نه تیریږي، نو حکومت له پکار دی چې په څه هم متفق شي نو فورن د پری عمل درآمد وکړي.
دا ځل کانفرنس راغوښتې دی وفاقي حکومت او دې ځل دا د سیاست کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس نه کیږي بلکې د ریاست ته بچ کولو لپاره کیږي. حالات دې ځای ته رسیدلي وجود په خطر کې دی. د دې د بچ کولو لپاره نه صرف سیاسي بلکې فوجي او نور قوتونه چې دي دا ټول به یو ځای کیږي او دې ځل زه داسې ګڼم چې دا به یو ډېر سنجیده کوشش وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو ایمل خټک د غونډې په حق لوایي
دا ای پی سی چې دی نو سوالنه کوشش نه دی نه مخکې هم درې څلور کوششونه شوي دي. اوس به کته دا شي چې دا سبانۍ غونډه چې دی دا نورو غونډو نه په څه لحاظ سره به مختلف وي. هغه غونډو کې خو ډېرې ښې خبرې وشوې، پالیسیانې جوړې شوې، متاسفانه په هغې باندې عمل درآمد ونه شو. نو اوس به سبا دا کتلی شي چې سبانۍ کوم میټینګ کېږي د هغې په رڼا کې څه پالیسي جوړېږي او د هغه پالیسۍ نه پس په هغې باندې څه قسم عمل کېږي. ما په خیال باندې دا مشرانو کېناستل او داسې غونډې چې دی نو دا یو مثبته خبره ده.
یاد دې وي چې د روان کال په لومړۍ میاشتو کې هم دوه ټول ګوندیزې غونډې شوې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د خزو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دوی د ستونزو د حل په لړ کې کړې خپلې ژمنې زر تر زره عملي کړي. د خزو دغه غونډه د سوات په سیدو شریف کې وشوه چې په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان موږ ته دا رپورټ را لیکلی دی.
فات سیدو شریف کې د زنانو جرګه کې د سیمې بیل بیلوج برخو څخه یو شمېر زنانو ګډون وکړو او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی مسلې د زر تر زر حل کړي شي. دغه جرګې ته د سوات نه د قامي او صوبای اسمبلی غړي هم را بلل شي. جرګه کې زنانو د سیمې نمائندګانو ته یو شمېر مسلې وړاندې کړي او غوښتنه وکړه چې دغه طرف ته د پاملرنه وکړي شي. په دا اړه بازي زنانو وویل،
زره شګای نه راغلی مزویا، مونږ ته د ګیش ډیر زیات تکلیف دی، مونږ ډیر منډه واله خو چا مونږ لدا کار ونه کړ او خلکو ته تکلیف ده. کدا یو کار دی کو یو د بو تکلیف ده، بجلی بالکل تکلیف ده، کوسی ټولی خراب دي زویا او ډیرانو مسله ده. خلک زی په زی غن غوزه سوک راځي نه جمعدار
بالګرام نه ماته خو یو د دولسمانه کډر لسمه ورځ ده چې ماته په دې کې ګوت غونشته نه دی بجلیشته پانه ما شمانان در سره آسی علاقی گنانه یو نه بجلیشته او نه وبشته او لاری دیس لاری دی اگر کلو نه جواب بیکار دی
تمام طائر دے من دے کونا چمیو لگدی سے شی دے چ لک زمون گلوم تاری مون کر دی زمون زمون تاری مون کر دی لک دے غریب سڑی کونا شپارس چلی گی انی رشوت سرائی چ ورکی کنا نو خلا کوئی بدی پلان کیجے کہ برتیاں راغلی دی کو پلان کیجے کہ برتیاں راغلی او درخواستو نہ جمع شی کنا نو لک دے شپارسیاں بوشی او لک دے مخایان خلق بوشی غریب سڑی تہ سو گوری ہمنا و یار دا اٹھو نہ چیخل کی دو کنا نو لک دا کور پکور دا خزی گرزیری رازرانا لک دا مسری دا واگی کڑی وی جتا سو بخا مخا دا اٹھو نہ ورکوی او چ دین دا تاس سم سلی دی من بای حلقو
د جرګی مشر تبسم عدنان هم د زنانو ستونز او مسلې خ په تفصیل سره اوران دکړي چې په هغه کې د زنانو بنیادی تعلیم مفت او ضروری کول غوښتنه وکړه شو
د خزو دی مفت تعلیم چې دغه عام کړل شي او د لسما پوری دی داغوی تعلیم چې دی لازمی قرار شي لازمی دی قرار شي او چې څوک په خپل بچی باندې میټریک پوری تعلیم نه کوي نو هغه دی د سزا مستحق شي
په دغه موقع د سوات قامی او صوبایي اسمبلی غړي او د پاکستان تحریک انصاف نمائندگان موجود ول د دغه ستونزو په اړه د قامی اسمبلی ممبر سلیم الرحمن وویل
ستاسو دا کم د زنانو مسلې چې وي نه زه په دې ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات په ساړو به شوم د زمنګ د خويندو د نوکرو مسلې وي نه موږ در سره کوشش کوو ان شاء الله چې زمنګ د وسه سکیوي نه زه ستاسو سره ان شاء الله دا وعده کوم چې کم د سیمټو او د اوبو د لارو کوسو د بجلی مسلې هغه خو بکیږي هغه په ترقیاتي کار کې بکیږي ان شاء الله پر روان ای ڈی پی کې یا په بل ای ڈی پی کې ان شاء الله بدل لمن کو
جرګه کې په ګډه دغه وختنه هم وکړه شو چې صوبایي حکومت ته زر تر زر په کورونو کې په خزو لسړو لړخه د تشدد لړۍ بندول لپاره قانون جوړ کړي او متاثر زنانو ته د خپل لوزونو مطابق زر تر زر انصاف ورکول لپاره ګامونه پورته کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د سواد یا لیک لست نړیواله ورځ منځل کیږي په دغه لړ کې د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو سکولونو زده کوونکو په پیښور کې او لاریون وکړ چې هدف یې په یادو سیمو کې د تعلیم عام کول په ګوته شوی دی له پیښور پرې شبیر جان رپورټ راکوي
دا فاټا اسکاوټس اسوسییشن یا د قبایلو د اسکاوټس تنظیم غړو په خور صدر بازار چوک کې یو امن لارین وکړلو چې پکې د وونو قبایلی جنسو او شپږ اف ار سره تعلق لرونکو زده کوونکو ګډون وکړلو لارین کې برخه اخیستونکو د مومند ایجنسی پنڈالې تحصیل د نهم کلاس سمیع الله وای چې دی غړو چې په قبایلو کې کم خیر تعلیم یافته ماشومان یا ځوانان دي هغوی تعلیم طرف ته راوبلي
کم د نان ایجوکیټډ پیپل دي کنه چې دوی زمنګ د تعلیم طرف ته متوجي کو او کم داسې خلک دي چې هغه لکه په پټه کې اکثر چې تاسو رینو اکثر زمون قبایل روستو پاتې شوی دي زمون د واک مقصد دا چې کم خلک د منګه تعلیم طرف ته متوجي وو تعلیم نه بغیر ترقی نشي راتلی زمون دا کوشش دی ان شاء الله قبایل به ترقی کوي
د فارت اسکاوټس د پرمختګ افسر اوان حسین د لاریون د مقصد په حق لا مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د دې مقصد دا و چې زمونږ فاټه کې تعلیم عام شي او زمونږ فاټه کې چې کوم نن ایجوکیټډ خلک دي او چې کوم غیر تعلیمي افته دي او چې کوم بچي په سکولونو ته نزي د غربت وجنه یا د بل څه د شتګردي وجنه هغه د تعلیم طرف تراشی او اغیتا دے سکولو کے دا دخیلے اندراج مهم شروع شی تاکہ چھے پاٹھ کی جی کم غربت دے کم ادیشر گردی دے اغا دا تعلیم دوا جنا او دی واک و جنا دی سکاوٹ انکٹیوٹی و جنا اغا دا پاٹھ کی عام شی او خالق دی تعلیم طرف تا ارم مغیب شی
کرم ایجنسی سره تعلق لرون کے محمد جمیل چھے سینئر سکاوٹس لیڈر دے وائی چھے دی نڑے تا دا پیغام ورکول غواڑی چھے دا ٹول قبائل و خلق تعلیم خوخوی او امن خوخوی
عام طور پر کہو کتلے شی دے قبائلی سیمے پا متعلق پا نڑے کی یو لکه خلک وایي چې ردی ځکه دهشتګردي دي ځکه نور غده لکه نن موږ مته په دنیا باندې دا ثابت کړل چې په قبایلی سیمه کې خلک چې دي هغه تعلیم طرف ته مایل دي هغه تعلیم حاصلوي او لکه دا دهشتګرد نه دي دا پر امن خلک ته او تعلیم سره شوق ته دا ټول نړۍ د پر پیغام او څه مته چې تعلیم نه بغیر د موږ بل لار نشته تعلیم امن دي تعلیم مینه ده تعلیم رورولي ده او دا ترقی
یادونه وړ ده چې د خواندګې د نړیوالې ورځ په موقع د قبایلو سکاوټس د تنظیم غړو لاریون د پیښور قیوم سټیډیم نه شروع شو او صدر بازار نه د تیرې د ورستو هم واپس په قیوم سټیډیم سرته ورسید شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د سکولونو د امنیت ټینګولو په موضوع یو لیکنه خبره کړې ده په لیکنه کې وړاندیز شوی چې حکومت باید د صوبې د زده کوونکو ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي په دغه اړه تفصیل د شاهین بونیرین اورو
ورسپانه لیکي تر اوسه وسلوالو د سکولونو او کالجونو په تعمیرونو هغه وخت بریدونه کول کله چې به د تعمیرونه خالی پراته وو. ولې د زیارت په ورځ په بنو کې د جنکو د یو سکول سره لس کیلوګرامه بارودي مواد ځای په ځای کړي شوي وو چې په چاودېدو یې شپاړس کسان زخمیان شو چې دیارلس پکې د سکول جنکې وې. ورسپانه لیکي د دې بریدونو له کبله کېدای شي مور پلار خپل بچي سکولونو ته د لیږلو نه وړاندې دوه ځله سوچ وکړي، ځکه چې د زده کړو کولو نه وړاندې ژوندي پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه لیکي د وسلوالو په ظلمونو ویر کول بې ځایه دي، ولې باید په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت راویښ شي. په دې نږدې ورځو کې د حکومت لخوا په یو شمېر موقعو د تعلیم په موضوع خبرې وشوې. دا وویل شو چې تعلیم د حکومت لپاره ډېر مهم دی او په نصاب کې د بدلون ژمنې هم وشوې. په ادارې کې لیکل شوی د تعلیم په میدان کې هر کامیابی تر هغه سمانا نه لري تر کومه چې د زده کوونکو د مشرانو لخوا د هغوی د ژوند او حفاظت په اړه ویره ختمه نه کړی شي. د پښتونخوا نوی حکومت باید ومني چې د سیمې ولس ته لوی جسمانی او نفسیاتي تاوان رسیدلی دی او خلکو ته اوس هم لا تاوانونه رسیږي، او د ټولو نه زیات د سکولونو امنیت ټینګولو ته پام کول پکار دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د امریکا په نیویارک ښار کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لخوا تیر ورځ په خپره شوې اعلامیه کې په کراچۍ کې د خبریال علي چشتي له تختولو وروسته د هغه د وهلو او ټکولو په پیښه اندېښنه ښودل شوې ده. د یادې ادارې چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې په هیواد کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې ورو.
د دغه تنظیم د ایشیا د څنګه مرستيال بوب ډیډز ویلی دی هغه خلک چې خبريال علي چشتي نیولې وهلې او تریويش په پوري د ځان سره ساتلې دي هغه ته د سزا ورکړل شي. نو موړي د وزیر اعظم نواز شریف له حکومت غوښتي دي چې د خبريالانو د تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ویل شوی دي خبريالانو ته د تحفظ په لړ کې د پاکستان ریکارډ سم نه دي، او په دغه هیواد کې ځینې وخت خبريالان تختول کیږي وهل کیږي او تر دې چې ځینې یې وجل کیږي. په پاکستان کې د خبريالانو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اب جرنالیسټ هم د علي چشتي سره په تر سره شوی سلوک د خپګان څرګندونه کړې ده. د یادګون یو چارواکي پرویز شوکت په دې اړه لمشال رډیو سره د خالی پورز په خبرو کې وویل دیوای د دې په خپزت زمنګ تنظیم پی ایف یو جی له اړخه نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د خبريالانو سره د رامنځته کیدونکو داسې پیښو غبرګون او احتجاج کوو. لکه څنګه چې نوې حکومت فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ په ضد به ګامونه پورته کوي، هیله لرو چې نوې حکومت به خبريالانو ته تحفظ ورکول په خپلو اولینو ترجیحاتو کې شامل کړي. یاد دی وی خبريال علي چشتي د پاکستان انګریزي ژبې مجلې فرایډي ټایم سره د خبريال په توګه کار کوي. د هغه زیاتره لیکنې د پاکستان په قامي امنیت او د ترهګرۍ په موضوعاتو وي. نوموړی د جمعې په شپه د کراچۍ څخه تختول شوی وو او د یوې شپې د بند تېرولو وروسته هغه راخوشي شوی دی. نوموړی د خوشی کېدو وروسته رسنیو ته ویلي وو چې هغه لومړی پولیسو په ګاډي کې وړی وو او بیا یې په ساده جامو کې ملبوسو کسانو ته سپارلې وو چې دغو کسانو یاد خبريال د وهلو ټکولو وروسته خوشی کړی وو. د کراچۍ پولیس چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په تیرو دوه اونیو کې د خبريالانو سره ترسره کیدونکې دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د خبريال عبدالرزاق مړې موندل شوې وو. نوموړی د اردو او بلوچي ورځپاڼې توار ایډیټر وو. هغه څه موده مخکې د نامعلومه کسانو لخوا د کراچۍ له لیارې سیمې څخه بې درکه شوی وو چې وروسته یې بیا مړې وموندل شو. په 2011 کال کې پختون خبريال ولی خان بابر هم د خار په لیاقت آباد سیمه کې وسلوالو کسانو وجلې وو. د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم سی پی جی په پاکستان کې د خبريالانو په اړه په خپاره شوی یو ریپورت کې ویلي وو په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو په موده کې د وجل شوی کوم خبريال نه خو د قتل په اړه پلټنې بشپړې شوی او نه په دې لړ کې چاته سزا اورول شوې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، له دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. شاهین بونیریم سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډی سور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي امنیت پر ودانۍ د ځانمر ګډلې برید شوی چې پکې یو سل او سلور ویشتو تنو د مر جوب له وخت دا دی وایي برید شپږو تنو ځانمر ګکړو. نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ولسمشر په حیث د واک 15 کاله پوره کیږي. زرداری په خپل چوکې نوی غوره شوی ولسمشر ممنون حسین ته سپاري ده. د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. د قومي سلامتی په پالیسۍ او هیواد ته په ورپې خوستونځو د غور لپاره حکومت سبا له په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده. په غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه علاوه د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویسکیانی هم ګډون کوي. د افغانستان د سوري علي شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشو شوو اوو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشو کېدو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د لیک لوست ورځ نمانځل کیږي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خیبر پختونخوا د گورنر په حکم ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره چارواکو یو کمپاین پیل کړی دی. په ولسي جرګه کې د کندهار استازي فریبا احمدي کاکر تیره ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوشو شو او غزنی ښار ته سیرمه هغه کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. او د اولمپک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربا ښار په توګه منتخب کړی.
د شاهین بنیری نمو د خبرونو لنډیز وورید. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې دنیا خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف جوائنټ سټاف هډکوارټر کې د خطاب دوران ویلي چې پاکستان ته یو ځل بیا د 6 ستمبر په رنګ د جذبې ضرورت دی. دغه رنګ چودري نثار علي خان هم د وزیر اعظم سره ولیدل او هغه ته د ملکی سلامتۍ او ټولګوندیزې غونډې په حقله احوال تیر کړو. اداریه وایي چې د موجوده حکومت اقداماتونه څرګندېږي چې دوی ملکی مسلو حل کولو کې سنجیده دي او دا وخت تر ټولو لویه مسله د امنیت نشواله دی. د دې سره سره بیا د توانای بحران دی او که دا دواړه مسلې حل شي نو ورسره به د معیشت مسله په خپل حل شي. اداریه اخره کې لیکي چې د کراچۍ، بلوچستان او دغه رنګ نور مسلو د حل لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه د موجوده حکومت سره ودرېږي او دغه لړکی ټول ګوندیزه غونډه مهم کردار تر سره کول شي. نو هیله ده چې د موجوده حکومت حل زلي برنګ روړي او کام باد ورپېخو مسلوونه خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د حکومت د پاره باد دا ډیره د خوشاله خبره وی چې نړیواله مالیاتي ادارې IMF د 6 ارب ډالرو نه د زیات قرض منځوري ورکړې ده کم چې په پاکستان کې پاکستان ته ملاويږي. او د خزانه د وزیر وینا ده چې د غلړکې باړم به کې د ګل پورز 450 کروڑ ډالر پاکستان تر ورسی. اداریه وایي چې مسلم لیگ نن د کچکول ماتولو ډیر داوی کړی دي او د 11 مئی په ټول ټاکنو کې به هم دوی دا خبره کوله. خو دا هم حقیقت دی چې تیر حکومت 15 کالو کې د قرضو اغستو ریکارډ جوړ کړی دی. خو د بده مرغه پیداواری صلاحیت او ملکی ګټې د ذاتی فائدو او مصلحتونو ښکار وي او مسلم لیگ نن ته داسې معیشت پاتې شوی دی چې د زوړ قرض خلاصولو لپاره د نوي قرض اغستو نه بغیر بل لار نه و. اداریه مخکې وایي چې موجوده حکومت د IMF یو شمیر شرطونه منلی دي خو د ریلوی PIA او سټیل ملز پرنګ کامی ادارو خرسون یا دې کې سکسمه بدلون راوستل یو نوې خبره ده او دې سره ممکن دا چې گردشي قرضې زیاتې دوته پرې نه خو دي شي. خو د دې هر څه سره سره موجوده حکومت ته دا خبره هم په پام کې ساتل پکار دي که د دې هر څه باوجود هم دوی د ولست لپاره اسانې پیدا نه کړي نو د دروغو په وادو د دې خلکو غولول به نور ګران شي.
او د نړۍ مطبوعات
ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د امریکای سفارت د دې خبرې د تصدیق نه انکار کړي چې ګواکې په کراچۍ کې د ناټو 9000 کانټینرونه ترې تم شوې دي. خو تیر جمعه د رینجرز واکونو ډایرکټر جنرال د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي چې زرګونه کانټینرونه چې په وسلو بارول په بن قاسم بندر کې ورک شوې دي. ډان لیکي د امریکای د سفارت لخوا د تردیدی بیان د خبرېدو نه پس متحده قومي مومن ډلې هم د خبر په کلکه رد کړی دی. خو دا چې اوس ګونګوسې خورې شوې دي نو د رینجرز واکونو مشر ته پکار دی چې وضاحتي بیان ورکړي چې د کومو شواهدو په رڼا کې دا بیانیه ورکړي، دا کانټینرونه څنګه ورک شو او څه پکې بارو. ډان لیک کې په یو داسې مهال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د ودرولو لپاره به اقدامات کوي، د استخباراتي یا امنیتي ادارو لخوا د دا ډول راپور خپرېدل چې د ځانګړو سیاستوالو د سترګو په وړاندې یاد ښار ته وسله قاچاق شوې له پامه نشي غورځول کېدی. بل پلو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکي پاکستان د خالی په ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابېدو په موخه د طالبانو و مشران له خپلو زندانونو خوشي کړی دي. ورځپاڼه د شننکو په حواله لیکي چې ښایي دا کار به د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیره ګټه ونه کړي. ورځپاڼې د پیژندل شوي پښتون خبریال رحیم الله یوسفزي خبرې اقتباس کړي چې که څه هم دا یو سمبولیک ګام دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه نشي لوبولی، خو دا ده چې افغان حکومت او طالبان به په دې اقدام خوشاله شي. ورځپاڼه لیکي پاکستان روس ته لاغې دا ګام پورته کړی چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره وکتل. پاکستان تیر کال هم شپږویشت طالب مشران خوشی کړو چې ځینې پکې ډیر مهم هم وو، خو خبریال رحیم الله یوسفزي نیویارک ټایمز ته ویلي افغانستان علاقه درلودله چې پاکستان به د طالبانو مهم مشر ملا برادر خوشی کړي، څوک چې اوس هم د پاکستان په مابس کې د بند شپې ورځې تیروي، خو پاکستان د نوموړي د خوشی کولو په اړه تر اوسه کوم تصمیم نه دی نیولی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي او امریکایي چارواکي وايي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ په پراخېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پیرس کې وویل چې بشار الاسد له هیټلر او صدام حسین وروسته یوازینی مشر دی چې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په همدې حال کې د اسد رژیم مخالفینو د دمشق ته په یو نږدې ښار کې د نوو پرمختګونو خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا لوجه د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې نړیوال ملاتړ په زیاتې دوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې په پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي د دو لاسونو د ګوتو له شمیره اوښتی. کیری خبرداری ورکړ چې که د سوریې د حکومت پر ضد اقدامات ونه شي نو ښایي کیمیاوي وسلې د تروریستانو لاس ته ولویږي او په نهایت کې د لویدیز پر ضد وکارول شي.
اوس پوهیږو چې د امریکا د امنیتي ګټو مسئله ده او تروریستان او افراطي جهادیان چې شمیر یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زیاتیږي پر لویدیز، اروپا، امریکا او نورو ځایونو تمرکز کوي، او دا وسلې که د دوی لاسته ورشي هر امریکایي او په اروپا کې هر څوک باید اندېښنه ولري.
کری د سوریې ولسمشر بشار اسد له جرمن دیکتاتور اډولف هیټلر او له عراقي دیکتاتور صدام حسین سره چې دواړه د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤل بلل شوی یو شانو باله.
دا کیمیاوي وسلې دي چې نړیوالو یې پر کارولو له نږدې سلو کلونو راهیسې بندیز لګولی، خو یوازینیو کسانو چې له بشار اسد مخکې د جګړې پر مهال کار ترې اخیستی اډولف هیټلر او صدام حسین.
فرانسه یوازینی هیواد دی چې د سوریې پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگتن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د اګست په 21مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې حملې د ادعاو په خاطر د ولسمشر بشار اسد رژیم ګرم وباله او په دې برخه کې د یو واضح او قاطع اقدام غوښتنه وکړه، خو د ټولنې په بیان کې له پوځي اقدام څخه د څرګند ملاتړ یادونه نه ده شوې. بیان همداراز زیاتوي چې د اګست د 21مې د حملې په ځواب کې چې واشنگتن وایي له 1400 زیات کسانې وژلي، د ملګرو ملتونو د مفتشانو د راپور تر بشپړېدو پورې باید هیڅ راز اقدام ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو راپورونو له مخې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن د سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي او د ښار اداره وسلوالو مخالفینو په لاس کې اخیستي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي. وسلوالو مخالفینو چې د جبهت النصر په نوم ډله یې مشري کوي په روانه اونۍ کې د ښار ته نفوذ وکړ. له دې سره په خاص ډول د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د افراطي اسلام پالو د ونډې په اړه په سوریه کې د ډېره مذهبي اقلیتونو ویره نور هم زیاته شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان غوښتنه ده چې له بند څخه خوشي شوي طالب مشران باید د هیواد ته راشي او د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې.
د پاکستان له زندانونو څخه د وو طالب مشرانو له خوشی کېدو نه وروسته کابل له اسلام آباد نه غواړي ترسو هغه طالب مشران له بند آزاد کړي چې د سولې په خبراتورو کې مهم رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په څیر مهم طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي. خاغلی موسازی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي سپارل شوي.
د طالب مشرانو د خلاصېدو په صورت کې د افغانستان دولت ترجیح داده چې دوی راشي د افغانستان ته. په افغانستان کې د سولې علي شورا سره په همکاري کې په همغږۍ کې د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې همکاري وکړي او په دې کې مثبت نقش ولوبوي.
پاکستان د شنبه په ورځ وو تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. په دې طالب مشرانو کې ملا منصور داد الله، سید ولی عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو آزادی رادیو ته ویلي وو هغه طالب مشران په آزاد شوو طالبانو کې نه دي شامل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر کې یو مهمه غوښتنه وه. په عین حال کې د طالبانو د جیش المسلمین د پخوانی ډلې مشر سید اکبر آغا د پاکستان له زندانونو څخه د دې طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبراتورو لپاره ګټور بولي. خو ښاغلی اکبر آغا وایي چې تر دې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې موافقه نه وه شوې چې له بند نه آزاد شوي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي.
هغه دا پریکړه سره کړې وه چې دا خلک خود مختار دي، که په پاکستان کې گزاره کوي او که په افغانستان کې گزاره کوي، او که د دوی دا خوښي چې د افغانستان او پاکستان ماورا په بل ملک کې گزاره وکړي، نو به د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه کومک سره کوي چې هغه ملک ته بوځي. نو زه فکر نه کوم چې دا خلک به د افغانستان ته راشي، ځکه چې دا پریکړه سوې وه.
پاکستان تر دې پخوا هم شاوخوا 15 تنه طالب مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له بند نه آزاد کړي وو. افغان حکومت او د سولې عالی شورا د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې خبراتورو ته د طالبانو د هڅولو لپاره مهم اقدام بولي. خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي. داسې راپورونه هم شته چې له دوی څخه یو شمېر یې بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. یو شمیر څیړونکي په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دوی وایي په همدې علت اسلام آباد هغه طالب مشران نه آزادوي چې کولای شي د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو په افغانستان کې د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو تختول شوی استازی فریبا احمدی کاکړ خوشی شوی ده. دوی وایي اغلی کاکړ 13 ورځ نه وخت غزنی ښار ته څیرمه دریمګړو ته وسپارل شو. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ 13 ورځې نه وخت د طالبانو له منګولو راخوش شو او غزنی ښار ته څیرمه هغو کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. دا د تیر کوچنی اختر په دریمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لویه لاره طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوش کېدل مني او په اړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خود دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع بیا وایي د فریبا احمدی کاکړ د راخوش کولو په بدل کې د طالبانو اووه تنه ملګري ورخوش کړل شوي دي. طالبان بیا وایي فریبا احمدی کاکړ یې د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشی کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دوی ته په ورخوش شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې 40 کاله ورته د بند سزا ټاکل شوې وه. طالبانو له فریبا احمدی سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشی کړل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د افغانستان د لغمان ولایت په چاڼیز عملیاتو کې وطن د دولت مخالف وسلوال وجل شوی او درې نور مشکوک نیول شوی دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه رپورت کرا کوي.
دغه چاڼیز عملیات چې د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د شنبی یا خالی په ورځ سهار وختي د دغه ولایت د امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ کې پیل شوی ول د مازیګر تر 500 بجو پورې دوام وکړ. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک وایي
د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې سهار وختي د لغمان د ملي پولیسو لوري چاڼیز عملیات پیل شوی ول چې نن مازیګر 15 بجې پای ته ورسېدل. د دغه عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو د یو مشهور قماندان علاګل په ګډون وکسه وسلوال وژل شوی دي او درې تنه شکمن نیول شوی دي چې ویل کېږي له دغه درېو تنو څخه دوه تنه ماین جوړون کې دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یادو چاڼیزو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او مهمات هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي.
په دغه عملیاتو کې 2 میله راکټ انداز، 1 میل پیکا، 1 میل کلاشینکوف او همدارنګه د 14 کتوکو د ویش یو کتاب چې په هغه کې د 14 کتوکو مقدار هم ذکر شوی دی چې د مخالف وسلوالو کوم قماندانانو ته په کوم اندازه 14 کتوکو ورکړل شوی دی دا د پولیسو لاس ته ورغلی دی.
سرحدي ځواک وایي چې په عملیاتو کې پولیسو ته مرګ ژوبل نه دا وختي خو زیاتوي چې دغه عملیاتو کې د علي شنګ ولسوالۍ د مرچ خیلو، میسب دیره، نورام، کوټالی، کچړه، بیغم آباد او یو شمیر نور لوی او کوچنی کلی هم له وسلوالو مخالفینو پاک شوي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته سنې دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال.
اوریدونکو د سپتمبر 8 نیټه د سواد نړیوال ورځ بدل کیږي. خدا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې د بے سوادۍ کچا لا هم لوړه ده. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي په دې هیواد کې د سواد د زده کړې مرکزونه ډیر شوي. اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 8 لک کسان یې په زده کړه بوخت دي. خو د دې وزارت چارواکي د ځینو ستونزو یادونه هم کوي چې لامل یې دغه پروګرام په ښه ډول پر مخ نشي تللی. معصوم میوند پرې له کابله رپورټ راکوي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي د سواد زده کړې د پروګرام د پرمخ بیولو لپاره د کال شاوخوا 15 میلیون ډالر بودجه ته اړتیا ده، خو اوس مهال یوازې 40 میلیون ډالر ورته ځانګړي کیږي. د دې وزارت مسؤلین وایي د بودجه د کموالي تر څنګ ناامنۍ او ناوړه دودونه هم هغه ستونزې دي چې له امله یې دغه پروګرام په ښه ډول پرمختګ نشي کولای. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل وویل چې اوس مهال د ښارونو تر څنګ د سواد یا لیک لوست د زده کړې مرکزونه په لیرو پرتو سیمو کې هم پرانستل شوي دي. ښاغلی حکمل وایي که څه هم پوره بودجه نه لري، خو که خلک د دوی په سیمو کې د نور مرکزونو د خلاصولو غوښتنه وکړي، پوهنې وزارت به یې امکانات برابر کړي.
همغه کلي کې چې زموږ یو 30 کلن ورور یا خور پخوا د دې امکان نه درلود چې لیک لوست زده کړي، حداقل هغوی ته د امکانات برابر شوي دي. دوی ته د دې دروازه پرانستې ده چې شکایت وکړي را پوهنې وزارت له رهبری سره په تماس کې شي چې موږ په دغه سیمه کې د سواد زده کړو کورسونه غواړو، خو موږ ته نشته. ستر ستونزې ته سړی اشاره وکړي او به دغه چې کچېرې موږ وغواړو دا ټول کسان چې د سواد زده کړې ته اړتیا لري په افغانستان کې خپل پوښښ لاندې راولو، لږ تر لږه موږ د کال 15 میلیونه ډالر ته ضرورت لرو چې متاسفانه موږ یوازې 48 میلیونه هر کال ورته ځانګړي کولای شو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې پخوا په ټول هیواد کې د سواد زده کړې لپاره 22000 مرکزونه موجود و چې اوسمهال دغه شمېره 10000 ته پورته شوې ده. د پوهنې وزارت وایي په دغو مرکزونو کې 1,00,000 کسان د سواد یا لیک لوست زده کړې کوي چې شاوخوا 15% یې ښځې دي. د راپورونو له مخې د سواد زده کړې لپاره اوسمهال په یو شمېر سیمو کې ټاکلي ځایونه نسته او پر ځای یې په کرایه کورونو او جوماتونو کې خلک سواد زده کوي. که په افغانستان کې 100,000 کسان د ناوړه دودونو او جګړو له امله بې سواده پاتې شوي، خو همدغه ډول یو شمېر خلک بیا د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له امله بې سواده پاتې شوي دي.
ایمانم ګلرحمان ده، پایز د چوکیدار وظیفه اجرا کوم. له سواد محروم یم، پارت سوایم، خاطر د دې چې په وخت کې تنظیم جنگونه شروع شو، بیا موږ مهاجر شو لاړو پاکستان ته. مشر کور زوما زه مجبور مکلف انځما خپل کور فامیل لپاره کار کړی وای، اولادار کاش کې موږ تعلیم کړی وای، په نرو خزې ارم پار.
د راپورونو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو 5 هیوادونو کې راځي چې د بې سواد خلکو شمیر پکې ډیر دی. د ملګرو ملتونو د څیړنو او احصایو له مخې د افغانستان د 28 میلیونو وګړو څخه شاوخوا 15% خلک بې سواد دي او لیک لوست نه سي کولای. د چارو څیړونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو او دربد یو لوی لامل د خلکو ناپوهي او بې سوادي ده. دوی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خلکو په خاصه توګه ښځینه وته دي د سواد او تعلیم د زده کړې لا ډېر امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي.
اوریدونکو، له کابله معصوم میوند و چې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت چې هم نن لمانځل کیږي، یې تاسو رپورټ اوریدو.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو د پښتو ژبې نومیاله لیکوال او ډرامه نگار عبدالله جان مغموم د 13 جمعې په ورځ له دیفانی نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان او خیبر پښتونخوا شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه د ژور خپګان کړې او پښتني ادب ته د هغه د خدماتو په اړه خپلې څرګندونې له مشال ریډیو سره شریکې کړې دي چې له پیښوره د اصرار اتل په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې بیلابیلو ادبی جرګو او لیکوالانو د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ډرامه نگار عبدالله جان مغموم په مړینه د خپګان څرګندونه کړې او دای د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بللی. مشال ریډیو سره د دوی په مړینه ژوند او فن د افغانستان او خیبر پختونخوا لیکوالانو خبرې کړي چې یو پکې هم د ثوابۍ د سیمې سیړونکو لیکوال نورالامین یوسفزی دی، څوک چې د عبدالله جان مغموم لیکونه د پښتني ټولنې نه ختمیدونکي کردارونه بولي.
پیدا کری
لیکوال
او د ریډیو پاکستان پېښور پروډیوسر اسلم خان وای
عبدالجان مغموم یو اکیډمي و هغه شاعر مو ادیب مو یو ښه ډراماټیسټ و یو ښه اناؤنسر و خو ډېرې مونږ چې داسې څوک پیدا کړي چې څنګه شي خلک نن چې مغموم صاحب یادوي په خو الفاظو کې هغه خلک د مغموم صاحب غوندې تل یاد شي.
د افغانستان بېلابېلو ادبي ټولنو لیکوالانو د عبدالجان مغموم په مړینه د خفګان څرګندونه کړې چې یو پکې هم د مهترلام بابا ادبي ټولنه ده.
زه نظر الله قریشي خبرې کوم د مهترلام بابا ادبي ټولنې صدر ما د بر پښتونخوا سره تعلق لرم. واقع سره چې داسې هستې چې زموږ لاس نه وځي نو به سره پښتو ادب ته پښتو شاعري ته پښتو کلچر ته پښتو هنر ته ډېر غټه صدمه رسېږي. عبدالله جان مغموم یوازنی هغه څوک و چې هغه د پښتو ثقافت د پښتو شاعري د پښتو دود او دستور اننه د ریډیو په سطحه باندې ټول نړیوالو باندې وروپېژندل او هغوی د خپل ځان سره محفوظ کړل. تر ډېره حده پورې کتابي بڼه هم ورته ورکړل. د افغانستان د ټولو شاعرانو له علاقه د عبدالله جان مغموم صاحب په غم کې ځان شریک ګڼو.
لیکوال شاعر او د ریډیو پاکستان ډېر اسماعیل خان مشر عنایت الله ضیا مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وایي چې عبدالله جان مغموم د ریډیو په کار ډېر ښه پوهېدو او داسې خلک په مودو پس پیدا کیږي.
مغموم صاحب یو ډېر عجیب انسان و. واقعي چې داسې خلک په صدو کې پیدا کیږي. کله یو فنکار په حیثیت د براډکاستر په حیثیت باندې ګوري نو دا کردارونه به تر مودو د خلکو چې چوری دلی نو تر مودو به خلک خبرې کوي. ډېر ښه ریټرو د سکرپټ ریډیو په کار پوهېدو د میډیا په کار پوهېدو د اخبار په کار پوهېدو دا خلک موږ سره ډېر زیات کم دي. ډېر شاعران دي افسانې نګار هم شته هر قسمه خلک شته خو داسې د ټکنالوژي دپاره لیکل چې لکه میډیا دپاره لیکل ډېر ټیکنیکل کار دی. هغې دپاره د ډېر زیات سکل د هنر ضرورت وي که نه مطلب ډېر ټیک ټاک خلک ولا پکار.
یاد دي وي چې وتلی لیکوال عبدالله جان مغموم د 2 کالو په عمر کې وړمه ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسېدلی و. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون دې پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته پملا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري.
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نام نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته راغلی وو. د شاهین بورینی نه یو وار بیا د خبرونو لنډی سور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې نن د ملي امنیت پر ودانې د ځانمرګو ډلیز بریچ شوی چې پکې یو سل او سلور وشتنو ته مرجول او اختدا دی وای بریټش په غوتنو ځان مرګو کړو. نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری بخنه غواړم ورځم. نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ولسمشر په حیث د واک 15 کاله پوره کیږي. زرداری بخپله چوکې نوې غورشي ولسمشر ممنون حسین د سپاری د قومي سلامتی پالیسۍ او هیواد ته پور په خستنځو د غور لپاره حکومت سباله په اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډه رابلل ده. په غونډه کې بعد سیاسي ګوندونو د مشرانو علاوه د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی هم ګډون کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشی شو او طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر مرستیال مولا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. پلاسلګي چنن په ټول نړۍ کې د لیکلس ورځ منځل کیږي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د خیبر پختونخوا د گورنر په حکم ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره چارواکو یو کمپاین پیل کړی دی. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي فریب احمدی کاکړ تیر ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو را خوش شو او غزنی ښار ته سیرمه هغه کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کاوه. د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2020 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه خار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید خار استنبول خو په بونس آیرس کې 13 ورځ په یو غونډه کې ټوکیو تر استنبول زیات رائے وګټلې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې د پورنیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. ایران خبری اجانس اسنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دی په حواله راپور ورکوي چې نوموړی په هرات ولایت کې پورنیو مظاهرات د ایران پر قونسلګرۍ برید بللې او د غبرید غندلې ویلي دي چې د زغملو وړ نه دي.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پات ورسیده. تاسو په هم دې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنری او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي د لوی الله تمام.